بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننۍ خپرونه د علي اربابي په آواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې مونږ د ابراهیم د رښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو، او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
ګران اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې پیرزویانې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ د مرغومي یا د جدې د میاشتې 13مه او د جمادی الاول د میاشتې 23مه ده چې د جنوري د میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوري. دوستانو، زه الیاس خرابی دي ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم چې نننۍ مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه درته وړاندې کړم. ایزانو، د خبرونې په سر کې به د ایران، افغانستان، پاکستان په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. ورپسې به د ایروان د خوځښتونو په وړاندې د باکو د غبرګون په اړه یوه سیاسي تبصره درته وړاندې شي. د پروګرام په دوام کې به د الهي نمونو په اړه ځانګړې خپرونې ته غوږ سئ، او د پروګرام په پای کې به د روغتیا د مجلې د خپرونې 13مه برخه واورئ چې پکې په پاکستان کې د متخصص ډاکټر محمد شعیب رضوي مرکه اورېدای شي. په دې سره مو خپرونه پای ته رسی، او ستاسو له حضوره به رخصت واخلو. www.parsody.com/ps زموږ د انټرنیټي پاڼې ادرس دی. دوستان، تاسو کولی شئ زموږ په انټرنیټي پاڼه کې د سیمې او د نړۍ تازه او دلچسپې خبرونه واورئ، او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. یاد دموی چې په همدې ادرس سره تاسو کولی شئ په انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر کې هم موږ فالو کړئ. نو ستاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې په لاره یو. او سم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خبرونو لنډیز: د اسلامي انقلاب د شهید فخری د شهادت د بدلې د اخیستلو ځای او وخت ټاکي. د امریکا په کانګرس کې اخو ډب، او په دوحه کې د دوهم دور خبرو لپاره مقدماتي ناسته ترسره شوې. د خبرونو تفصیل: د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني ویلي چې په امریکا کې د کانګرس پر ودانۍ باندې د بلواګرو برید د لویدیځوالو دیموکراسۍ سسته او کمزورې ښودنه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر حسن روحاني په امریکا کې پر کانګرس باندې د ټرمپ د پلویان برید ته په اشاره سره وویل، دغه ډول پیښې د دې ښودنه کوي چې د ټکنالوژۍ د پرمختګ سره سره لویدیځو هیوادونو کې عام غولونه لا دوام لري، او یو پاپلیست د څلورو کلونو په دوران کې د خپل هیواد حیثیت له منځه وړی دی. هغه زیاته کړه چې یو ناوړه انسان په امریکا کې د واک په ترلاسه کولو سره د ټولې نړۍ سره د دې هیواد اړیکې خراب کړي، او هم خپل هیواد سوریه، فلسطین، یمن، لویدیځ آسیا او ټولې نړۍ ته زیان رسولی دی. روحانی هیله وښودله چې پر کانګرس باندې د ټرمپ د پلویانو برید د سپینې ماڼۍ د راتلونکو چارواکو لپاره د عبرت درس وګرځي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د درستزولۍ قومندان د شهید محسن فخری زاده د ټرر پارول د دغه جنایت غچ به له دښمن څخه پر خپل وخت او پټ ټاکل شوي ځای واخیستل شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د درستزولۍ قومندان ډګر جنرال محمد باقری د دې هیواد د وتلي اټمي ساینس پو محسن فخری زاده د شهادت د 23مې په مراسمو کې وویل، دغه ستر شهید د پوهې او ټکنالوژۍ په ډګر کې په خپلو هڅو سره د امریکا او د سیونیستي رژیم د غوسې سبب وګرځید. هغه زیاته کړه، سیونیستان د اسلامي هیوادونو ټکنالوژیکل او پوهنیز پرمختګ او پیاوړتیا نشي زغمولی. په هر یو اسلامي هیواد کې چې ساینس پوهان د اټمي فزیک په برخه کې لاسته راوړنې ترلاسه کړی وي، لکه په مصر، عراق او ایران کې د سیهنستانو لخوا ټرر کیږي. محسن فخری زاده د ایران د دفاع وزارت د څیړنو او نوښتونو مدیر او د ایټمی چارو وتلی سانسپوه وو چې د 2020 میلادي کال د نوومبر پر 28 د تهران په څنډو کې د یو ټرریستي برید په ترڅ کې په شهادت ورسید. په تهران کې د فلسطین د اسلامي جهاد د غورځنګ له دفتر سره په نقل د غورځنګ په دې بیانیه کې د شهید فخریزاده د یاد لمانځلو په څنګ کې ټینګار وکړ چې له سیونیستي رژیم سره د مقابلې لاره یوازې جنگ دی. د بیان متن په لاندې ډول دی: د سیونیستي نیواکرو پوځیانو د فلسطیني ځوانان په خلاف جرم د لویدیځ غاړې په ملاتړو کې د مرګ په تفتیشي پوستو کې د شهر الخلیل ښار په شمال کې دبت امر کلی عبدالرحمن اخلیل قتل کړی دی. موږ د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ له نیواکر ځواکونو لخوا د دې ځوان شهادت په هکله خواخوږی وړاندې کوو او له دغه نیواکر سره د مقابلې په لازموالي او په تیره په دغه پوسټونو د مقاومت له ټولو توکو په کارولو ټینګار کوو چې دښمن دغه ځایونه د فلسطیني ځوانانو په هدف ګرځولو او د هغې د قتل لپاره یوه بهانه ګرځولې ده. موږ ټینګار کوو چې په ښارونو باندې د بریدونو په خلاف او د دوی د ظلم په خلاف ولاړه دوی د ساتلو او د خپلو خلکو او ځمکې د ملاتړ لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزارت وایي د افغان دولت او طالبان مذاکراتي پلاو د دوهم دور خبرو لپاره مقدماتي ناسته کړې ده. د دغه وزارت وایاندې ناجیا انوري وایي چې تېر ماښام د دواړو مذاکراتي پلاو ترمنځ لومړۍ ناسته وشوه او په ناسته کې پرېکړه وشوه چې د راتلونکي شنبې ورځ به بله ناسته ترسره شي. په ورته مهال په قطر کې د طالبان د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وردک هم پر خپل ټویټر پاڼه د دغه خبر پخلی کړی او لیکلی دی چې د دواړو لورو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو دوام پړاو مقدماتي ناسته ترسره شوې. د نوموړي په خبره په ناسته کې پرېکړه شوې چې د روانې شنبې په ورځ به د دواړو خواوو د اجنډا د موضوعاتو د څېړلو لپاره ټاکل شوي ټیمونه خپل کارونه پیل کړي. د افغانستان په جنوبی ولایت اروزګان کې د افغانستان امنیتي ځواکونو پر قرارګاه ځانمرګي برید شوی دی. د اروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم کریمی رسنیو ته وویل چې تېره شپه د ترینکوت د سوفیانو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو پر یو مرکز موټر بم برید وکړ چې له کبله یې شپږ افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یو امنیتي سرچینه کلید ته ویلي چې په دغه موټر بم برید کې شپږ افغان سرتېري وژل شوي، خو کریمي بیا وایي چې په دغه برید کې یوازې درې تنه سرتېري ټپیان شوي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ بلل سوی دی. د سیمې د خلکو په وینا پر دغه مرکز ډېره لویه چاودنه شوې چې ږغ یې هم تر لیرې سیمو پورې رسېدلی دی. د ناتو عمومي سرمنشي وایي روان میلادي کال به په افغانستان کې د حضور او یاوتلو په اړه پریکړه کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ خبري اعلان ته ویلي دی چې د 2018 میلادي کال به د ناتو لپاره ډیر سخت کال وي او شاید دوی له ګڼو ننګونو سره مخامخ شي. هغه ویلي چې تر ټولو ستر ننګونه د افغانستان په اړه پریکړه کول دی. ینس ستولټنبرګ زیاتوي راتلونکې میاشت د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه به وشي او په هغه کې به پریکړه کیږي چې سرتیری یې په افغانستان کې پاتې شي او که ووځي. د ده په خبره که سرتیری ووځي نو دا خطر باید ومنو چې افغانستان بیا ځلی د ترهګرو په ځاله بدلیږي، او که حضور ته ادامه ورکوو بیا هم ځینې خطرونه دي چې باید ومنل شي. د ترامپ پلویانو چې د هغه په بلنه د کانګرس د ودانۍ مخې ته راټول شوي وه د پولیسو سره تر اخو ډب وروسته دې ودانۍ ته ننوتل. تېره ورځ ټاکل شوي وه چې کانګرس د الیکټرل رایو په تایید سره د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکي تایید کړي. ترامپ د خپلو پلویانو څخه غوښتنه کړې وه چې د کانګرس مخې ته راغونډ شي تر څو په ولسمشریزو ټاکنو کې د بایډن د بریالیتوب د تایید مخه ونیسي. هغه همدارنګه خپل د مرستیال مایک پینس څخه چې د سنا د جرګې مشري په غاړه لرله غوښتنه کړې وه چې د کانګرس لخوا د بایدن د بریالیتوب د تایید مخه ونیسي، خو هغه د ترامپ د غوښتنې سره مخالفت وکړ. په نتیجه کې د ترامپ پلویانو د پولیس سره نښته پیل کړل او د کانګرس ودانۍ ته ورننوتل، چې د عمل یې د کانګرس استازي د امریکایي امنیتي ځواکونو لخوا د پټو لارو څخه وویستل شول. د ترامپ ځینې پلویانو حتی د کانګرس د مشرې نانسي پلوسي تر دفتر ورسېدلې او د هغه د ایمیلونو او لیکونو تر لوستلو وروسته دفتر ګډوډ کړی وه. په دغه ګډوډیو کې یوه ښځینه بلواګره هم د پولیسو لخوا په ډزو ووژل سوه. د واشنګټن د پولیسو اداره اعلان وکړ چې د ټرمپ د پلویانو لخوا په ګډوډیو کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي دي. د واشنگټن ښاروال هم پرون په دغه ښار کې د پوځي حکومت په اعلانولو سره پر تګوراتک باندې بندیز ولګاوه چې تر 15 ورځو پورې یعنی د بایدن د لوري تر مراسم پورې دوام وکړي. پینټاګون اعلان وکړ چې د کانګرس ودانۍ ته پوځیان استول تر څو د پولیس سره د امنیت په ساتلو کې مرسته وکړي، او د امریکا د دفاع وزیر کریسټوفر میلر هم د کانګرس له مشران سره اړیکې ټینګې کړې دي. ویل کېږي چې د الیکټرال کالج رای صندوقونه د سنا په ودانۍ کې په یو امنځای کې ساتل کېږي تر څو د رایو د شمیرلو لړۍ د سره پیل شي. د رویټرز راپور سره سم نن د سنا د جرګې غونډه د مایک پینس په مشرۍ د ټاکنیزو پایلو د تایید لپاره له سره پیل شوي. هغه د ټرمپ د پلویانو لخوا د ترسره شویو تاوتریخوالو په غندلو سره ټینګار وکړ چې ټول بلواګران به د قانوني چلند سره مخ شي. د امریکا د کانګرس غړي مک موریس راجرز چې تر دې مخکې د ټرمپ په پلویتوب د ټاکنیزو پایلو له تایید سره مخالفت ښودلی و، د خپل دریځ په بدلولو سره اعلان وکړ چې د الیکټرال رایو د تایید سره به مخالفت نه وکړي. تر یادو بلوا وروسته اوس د ټرمپ پلویانو هم ورو ورو له هغه نه خپل بیلتون اعلانوي. د ایرنا د راپور سره سم تر دې دمه د سپینې ماڼۍ درې تنه جګپور سلاحکارانو د امریکا د ولسمشر ټرمپ له ټیم سره خپل پریکون اعلان کړي. رابرټ اوبراین د ملي امنیت سلاحکار، مټ پاتینجر د ملي امنیت د سلاحکار مرسیال، کریس لیدل د سپینې ماڼۍ د کارکوونکو د کمیټې مرسیال هم د ټرمپ د ادارې سره د پریکن په اعلانولو سره په ډېر ژر خپل استعفاوي وړاندې کړې. جو بایدن د امریکا د 46 ولسمشر په توګه وټاکل شو. د امریکا د کانګرس سازو د الیکټرال رای تر تایید وروسته د دې هیواد د ولسمشر ټاکنو په رسمي توګه د بایدن بریالیتوب اعلان وکړ. پر کانګرس باندې د ټرمپ د پلویانو د برید او پرستازو باندې د ټرمپ د فشارونو سره سره د دیموکراتانو نوماند جو بایدن د نصاب تر حد د الیکټرال رای په ترلاسه کولو سره په رسمي توګه د امریکا د 46 ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی. پر کانګرس باندې د ټرمپ د پلویان تر برید وروسته اوس د کانګرس د غړو ترمنځ د الیکټرال کالج رای د تایید پر سر د کانګرس د غړو ترمنځ اخو ډب شوی. د ټرمپ د پلویان لخوا د کانګرس په ودانۍ کې تر بلوا وروسته یو ځل بیا غونډه له سره پیل شو، خو د الیکټرال کالج رای په تایید کې د امریکا په ولسمشر ټاکن کې د بایدن بریالیتوب تایید کړای شي. خو په دغه غونډه کې د پی بی ایس خبری چینل د راپور سره سم اوس د کانګرس د ځینو غړو ترمنځ هم اخوډه برهمنسته شوی و. د پنسلوانیا د الیکټرال کالج رای د تایید په جریان کې د کانګرس په عمومي ناسته کې د جمهوری پال آندی هیریس او دیموکرات کالین الرت استازو ترمنځ اخوډه شوی. د کانګرس د دوه استازو ترمنځ اخوډه تر هغه وروسته رامنسته شو چې کالین الرت د جمهوری پال دغه استازي ته دروغجن وویل. ویل کېږي د کانګرس په دغه غونډه کې فشار دومره زیات دی چې سوزان وایل د پنسلوانیا استازی له هوښه تللی. جنرال جیمز ماتیس د امریکا مخکنی د وزیر دفاع پر کانګرس باندې د برید مسؤلیت د ټرمپ غاړې ته راچولی دی. هغه ویلي چې پر کانګرس باندې د برید مسؤلیت ټرمپ ته ورګرځي ځکه بلواګرو د هغه په بلنه دا کار ترسره کړی. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ.
اوسم پاموکړی د نن ورځې سیاسی تبصرې ته چې عنوان یې دی د ایران خوځښتون ته د باکو غبرګون. د قرباغ د سولې د تړون د لاسلیک او د اکثرو مادو د پلي کېدو سره سره داسې ښکاري چې د قرباغ د سولې د تړون د پلي کېدو بهیر د بدلېدو په لوري روان دی. د ترمنستان د بهرنیو چارو وزیر آرا ای وازیان د آذربایجان جمهوریت له اجازه پرته د سه شنبه په ورځ د قره‌باغ سیمې ته سفر وکړ، چې د دې سفر د تشویش وار خبره ده چې دغه سفر په غیر قانوني توګه ترسره شوی او هغه په دې سفر کې د ځینو مشکوکو کسانو سره هم د همکاری سندونه لاسلیک کړی دی. په همدې لړ کې د آذربایجان جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د قره‌باغ سیمې ته د ارمنستان د بهرنیو چارو د وزیر آرا ایوازیان سفر یو لمسونکی اقدام بللی. د آذربایجان د جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې لیلا عبدالله آوا ویلي، ارمنستان د سولې د تړون په پلي کولو سره د آذربایجان په قره‌باغ سیمه کې د همکارۍ لپاره د رامنځته شوي فرصتونو څخه په استفادې سره کولای شي په سیمه کې د سوله ییزې فضا د رامنځته کولو سره مرسته وکړي، که نوې هر ډول تېروتنه به په سیمه کې د ټینشن د رامنځته کېدو سبب وګرځي. هیڅ شک نشته چې د باکو د چارواکو وروستي ګواښونه په قره‌باغ سیمه کې او د روسیې تند غبرګون د دې سبب شوی چې ارمنستان وکولای شي د قره‌باغ سیمې ته سفر وکړي او په دغه سیمه کې د ناپیژاندو کسانو سره قراردادونه لاسلیک کړي. ځینې داسې پیښې رامنځته شوي چې د ارمنستان لخوا ورستیو ګواښونو ته زمینه برابره کړې. بې له شکه د دواړو هیوادونو ترمنځ په وروستیو نښتو کې روسیه هم له آذربایجان څخه ملاتړ کړی، خو له دې سره سره د آذربایجان د ولسمشر الهام الیوف ناسم چلند او د دې هیواد د خلکو د مخالفت سره سره د ترکیه سره د ستراتیژیکو اړیکو جوړونه او د آذربایجان وسلوالو ځواکونو رسمي گذشته د اردوغان بلنه چې په نړیوالو رسنیو کې پراخ انعکاس لرله، د دې سبب شوی چې روسیه نور د آذربایجان له ملاتړه لاس واخلي. په دغه رسمي گذشت کې د اردوغان لخوا د آذربایجان بیلتون پالنې شعرونو لوست په ایران کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو چې اردوغان ته یې د دغه سفر تریخ کړ. حتی د عرس په شمالي سیمو کې پرته آذري قومونو د اردوغان له دغو خبرو ناراضه شول. د دغه شعر اصلي مضمون روسیه ته متوجه دی، خو د آذربایجان د بریالیتوب په رسمي گذشت کې یوازې د اردوغان حضور او د روسانو نه بلنه د دې موضوع شودنه کوي چې باکو د روسیې د مرستې پرته یوازې د ترکیې په مرسته ارمنستان سره په جګړه کې بریالیتوب ترلاسه کړی دی. د وایډر یورپ د پروګرام مشر او سیاسي کارپوه نیکو پوپسکو وایي روسیه خپلې سرې کرښې هم ترکیه او هم د آذربایجان جمهوریت ته روښانه کړي دي، خو داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه په دانسته توګه دغه سرې کرښې تر پښو لاندې کوي. هم ترکیه او هم آذربایجان د قره‌باغ په جګړه کې روښانه موخې لرلې او فکر یې کاوه چې د دغو موخو د ترلاسه کولو لپاره ارزښت یې لرله چې له یادو سرو کرښو څخه سرغړونه وکړي. باید ووایو چې روسیې په اول سر کې غوښتی د ارمنستان لویدیځ پال ولسمشر نیکول پاشینیان ته د غوښتاو ورکړي او ورته ووایي چې که یې هیواد په سیمه کې په امنه پاته شوې د روسیې د ملاتړ د عمله دی، خو که نوې نو ارمنستان به د بهرني فشارونو د زغم وړتیا نه ولري، لکه څرنګه چې د آذربایجان څخه په جګړه کې سخته ماته وخوړه همداسې به له نورو ستونزو سره مخامخ شي. کوم کسان چې فکر کوي د آذربایجان جمهوریت یوازې د ترکیې په ملاتړ د ارمنستان سره په جګړه کې بریالی شوي سخت په غلطه کې دي. که ترکیه کولی شي نو الهام الیوف سره د مرسته وکړي تر څو ارمنستان سره په دوو وروستیو ټینشنونو کې بریالی شي. د سیاسي تفسیرې پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهي
ديرو قدر منو أوريدونكو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د تودو سلامونو په وړاندې کولو سره اوس هم زه فاطمی له خپل محترم همکار
ریاض احمد رازوی
ل الهی نمونو نومې لړۍ له یو بل پروګرام سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. هیله ده چې تر پایه را سره د اورېدو فرصت ولرئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
عزت مند دوستانو، په تیر پروگرام کې مو د خدای پاک حکم نوم ته اشاره وکړه چې خدای پاک حکم او مطلق داور دی او په خپل حکم کې هیڅ څوک شریک نه لري. هر هغه څه ته چې غواړي حکم کوي او هیڅ د هغه د فیصلې او د داورې خنډ نشي جوړېدلی. هغه احکم الحاکمین، یعنی تر ټولو غوره حکم کوونکی او تر ټولو غوره برخلیک ته د انسان د رسیدو لپاره قانون جوړوونکی دی. په نننی پروګرام کې د خدای پاک عدل نوم ته اشاره کوو، هغه نوم چې د هغه له مخې الهي احکام د پوره عدل او انصاف په خیال ساتنې سره صادروي. عدل په لغت کې د اعتدال یا په چارو کې د منځنۍ حد خیال ساتلو او له افراط او تفرید نه د ډډې کولو په معنا دی. د عدل خدای پاک ټولې چارې د درستی او اعتدال په بنیاد دي. د خدای له ګران رسول صلی الله علیه و علیه وسلم نه په یو حدیث کې نقل شوی دی چې فرمایي، بے شک چې اسمان او ځمکه د عدل په وجه ټینګ دي. د خلقت په نظام کې هر څیز خپل یو مقام او حد لري چې که په هغه مقام او حد کې راغی نو د خدای عدل اسم یې تجلی کړی دی. د دې په بل صورت کې بیا که لږ غوندې هم له خپل حد نه کم یا زیات وي، ظلم او واکمن شوی دی. همدارنګه که یو ښکارنده په هغه وخت او ځای کې په کار دی ترسره شي، ترسره نه شي، نو دا هم ظلم دی. نو ځکه ظالم هغه څوک دی چې د خپلو کارونو د واقعي ځای او د حد خیال نه ساتي، او په مقابل کې عادل هغه کس ته ویل کیږي چې د خپلو کارونو د واقعي ځای او حد خیال ساتي. امام علی علیه السلام په دې اړه فرمایي، العدل یضع الامور مواضعها، عدل هر څیز په خپل واقعي ځای کې ګرځول دي. نو ځکه ویل شوي چې عدل د نړۍ د نظام قانون دی چې له هغه نه بهر د هستې د نظام شیرازه ګډوډیږي.
د خدای تعالی پاک عدل د تناسب او توازن په معنا د انسان په خلقت کې پوره څرګند دی. د انفطار سورې په اووم آیت کې راغلی دی چې الذي خلقك فسواك فعدلك، هغه خدای چې ته یې پیدا کړی او ستا اندامونه یې برابر کړل او منظم او متعادل کړل. نو پر دې اساس هم هغه ډول چې د خدای پاک عدل هر څه پسنجول شوي او غږملي ډول او په متناسبه او مشخصه اندازو سره پیدا کړي او ګرځولي دي، نو د هر مخلوق د ژوند بقا او دوام د غوره کمال لوري ته د هغه د هدایت هم د عدل پر بنیاد او اساس دي، او هر څیزو او هر څوک په خپل مقام کې ګرځول کیږي. د عدل یو بل معنا د متساوي استحقاقونو په زمینه کې د مساواتو قائمول او تبعیض نه کول دي. مطلب دا چې هر څیز او هر کس ته هغه څه چې هغه یې لاحق دی ورکړی شي. د مثال په توګه د یو کلاس د شاګردانو ترمنځ عدل او انصاف دا دی چې لایق او نالایق شاګرد یو شان تشویق او توبیخ نشي، بلکه هر زده کوونکی په کار دی د خپلو معلوماتو، پوهې او لیاقت پر اساس نمرې واخلي. همدارنګه د یوې کارخانه کارکونکو او مزدوران د تنخوا په اخیستلو کې یو شان نیوي، بلکې عدل دادی چې هر مزدور د هغه کار او فعالیت پر اساس تنخوا او مزدوری واخلي. نو ځکه د خدای پاک عدل دا تقاضا کوي چې له هر مخلوق سره هغه شان چې وړ دی ورسره چلند وشي، او هغه په هغه مقام کې چې ورسره شایي چنی وي، او هغه ته چې مستحق وي ورته ورکړای شي. د دې معنا پر اساس د اسلامي علومو پوهان عدل په درې ډوله ویشي: تکوینی، تشریعي او جزایی. تکوینی عدل په دې معنا دی چې پاک خدای د خلقت په نړۍ کې هر مخلوق ته د هغه د لیاقت، قابلیت او ظرفیت په اندازه نعمت ورکړی دی. تشریعي عدل په دې معنا دی چې هغه دندې او ذمهواری چې پاک خدای د پیغمبرانو علیهم السلام په ذریعه سره په مخلوقو نازل کړی دی، د عدل او انصاف پر اساس دی. او جزایی عدل هم په دې معنا دی چې پاک خدای به د قیامت په ورځ په عدل سره فیصله کوي، او د چا حق به نه بربادوي، یعنی د نیکانو او د بدانو ترمنځ به یو شان فیصله نه کوي، او هر څوک د به اجر او سزا د هغه د اعمالو مطابق ورکوي. خو په جزایی عدل کې یو ظریف ټکی شته، او هغه دا چې پاک خدای د خپل فضل او مهربانۍ پر اساس له خپلو بندګانو سره سلوک کوي، نه د هغوی د اعمالو او لیاقت مطابق، ځکه چې په دې دنیا عامه انسانان کم وو، زیات وو، له غلطیو، تیروتنو او ګناهونو سره مخامخیږي. نو که د دغو گناهونو او خطاګانو سزاګانې د الهی عدل پر اساس وي، نو ټول به په سختو او نابودونکو مصیبتونو اخته شي. نو له دې امله ټول الهی انبیا او اولیا علیهم السلام له خدایه دا دعا کوي چې د عدل په ځای دې یې فضل په برخه شي.
د نورو حقونو د خیال ساتنې په معنا عدل د نورو په حقونو د تیری په معنا د ظلم په مقابل کې استعمالیږي. نو د مبارک آیتونو او روایتونو په بنیاد خدای پاک ډیر کم ظلم هم په بندگانو نه کوي، هم هغه ډول چې د سورې نساء په آیت کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یظلم مثقال ذره. خدای ذره برابر ظلم نه کوي، ځکه چې خدای پاک ظلم ته هیڅ ضرورت نه لري، او مقدس ذات یې له ټولو عیبونو، نیمګړتیاو او پاک او مبرا دی. خدای پاک نه بخل لري، نه فقر او نه جهل. نو ځکه که پر یوځای کې په مخلوقاتو کې څه نقص او عیب نظر راځي، نو خامخا پکار دی له خدای نه بغیر یې وګڼل شي. هم هغه ډول چې د سوره یونس په 34 آیت کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خدای پاک په خلکو هیڅ اندازه ظلم نه کوي، بلکې خپل خلق دي چې په ځانونو ظلم کوي. خدای پاک عادل دی، او انسان ته چې د هغه د خلیفه او جانشین په مقام کې شتون لري د عدل حکم ورکوي. د سورې نحل په 90 آیت کې خدای پاک په وضاحت سره د عدل او احسان حکم ورکوي، او لنا پاکه بدیو او له هر ډول ظلم او ستم نه منع کوي، او فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. خدای له نزدې خپلوانو سره د عدل، احسان او بخشش حکم ورکوي، او له فحشاء او منکراتو او ظلم څخه منع کوي. خدای تاسو ته نصیحت کوي، شاید چې په یاد یې ولرئ. البته په دې مبارک آیت کې خدای پاک د عدل او انصاف له خیال ساتنی نه علاوه د احسان حکم ورکوي، ځکه چې د انسانانو د ژوند په دوران کې داسې حساسی موقع راځي چې د مشکلاتو هواره یوازې په عدل او انصاف سره امکان نه لري، بلکې ایثار قربانۍ معافی او سر کې هودنې ته ضرورت لري، او دا چاره له احسان څخه په استفادې سره پوره کیږي. احسان په ځای باندې د نورو ته ترجیح ورکولو او د خلکو د فلاح بهبود اسانتیا او سوکالۍ لپاره هلو ځلو کولو ته ویل کیږي، چې د ایثار قربانۍ او له ځانه د تیرېدلو له روح څخه سرچینه رامنځته شوې ده. امام علی علیه السلام د عدل او احسان په اړه فرمایي: العدل والانصاف والاحسان التفضل. عدل دا دی چې د خلکو حق هغوی ته ورسوي، او احساس دا دی چې ورباندې مهرباني او فضل وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، انسان د پاک خدای د عدل په اسم باندې د سنگاریدو لپاره په کار دی د نورو په سرو مال او ناموس باندې تیری او ظلم ونه کړي. په حکمیت او قضاوت کې د عدل او انصاف حکم ورکړي، او هیڅکله له یو کس یا قام سره دښمنی هغه له عدل او انصاف ته بهر نه کړي. په چا چې د پاک خدای عدل اسم او نوم تجلی کړي وي، تل حق په نظر کې نیسي، حتی که د ځان پلار مور او خپلو خپلوانو په تاوان یې وي، او د سر و مال او د سرمایه لرل یا نه لرل، خکلی توب اجتماعی مقام لرلو یا نه درلودلو پشان د مقابل کس حالات او احوال د هغه په قضاوت او فیصله کې څه تاثیر نه کوي. داسې کس د خپل ژوند د ملګري اولادونو مور پلار او خپلو خپلوانو ترمنځ عادل دی، او هیڅ کله په گفتار او کردار سره په هیڅ یو ظلم نه کوي. په یو روایت کې راغلی دی چې پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین امام علی علیه السلام ته وفرمایل: ای علی جانا، د هغو دوو تنو ترمنځ چې درته د فیصلې کولو لپاره راځي، په خپل نظر او خبرې کولو کې د برابرۍ خیال وساته. همدارنګه په یو بل روایت کې نقل شوی دی چې دوو ماشومانو خپلې لیکنې امام حسن علیه السلام ته راوړې چې پکې غوره انتخاب کړي. کله چې مولا علی علیه السلام له موضوع خبر شو، نو امام حسن مشتبه علیه السلام ته یې وفرمایل: بچیه، د خپل داوری او فیصلې کولو په اړه دې نیک فکر کاوه، ځکه چې پاک خدای به د قیامت په ورځ د دغه فیصلې په باره کې درنه پوښتنه کوي.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.
عزتمندو دوستانو، د پروګرام په اخر کې د نور کله پشان دعا ته لاسونه اوچتو، او له صحیفه سجادیه څخه د دعا یو برخه سره لولو: اللهم ان تشاء تعفو عنا فبفضلك، وان تشاء تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، واجرنا من عذابك بتجاوزك، فان لا طاقه لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا دون عفوك، يا غني الأغنياء، ها نحن عبادك بين يديك، وأنا أفقر الفقراء إليك، فاجبر فاقتنا بوسعك، ولا تقطع رجاءنا بمنعك، فتكون قد أشقيت من استسعد بك، وحرمت من استرفد فضلك، فإلى من حينئذ منقلبنا عنك، وإلى أين مذهبنا عن بابك. جباره: اي خدایا، که ته وغواړی ما وبخې، نو د خپل فضل لمخې می وبخا، او که غواړی مونږ ته عذاب راکړي، نو د عدل او انصاف لمخې راته راکوي. یا الهی ستا د خپل احسان د رسم لمخې مو بخنه او معافی په برخه کړي، او ستا د درگذر او سترګو پټولو د دود لمخې مو له عذابه وژغوروي، چې مونږ ستا د عدل او انصاف طاقت نه لرو، او ستا د عفو نه بغیر له مونږ څخه د هیچ چا لپاره خلاصون نشته. ای له ټولو زیات بې نیازه ذاته، اوس زمون ستا په درگاه کې ستا بندگان یو، او زه له ټولو حاجتمنو نه زیات تا ته حاجتمن یم. نو بس زمون تش لاس په شتمنۍ بدل کړي، او زمون د امید مزې د خپل مهربانۍ په اسارولو پرې نه کړي. که دې داسې وکړل، نو هغه کس چې ستا له رحمت څخه بې نتیجې غوښتنې بدبخت کړی دی، او هغه څوک چې ستا له فضله څخه یې عطا غوښتې ده بې برخه دې کړ، نو په داسې حال کې ستا له در نه بغیر د چا در ته مخه وکړو، او ستا د رحمت له دره چرته لاړ شو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په همدې دعا سره د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د الله په امان.
در روختیا مجله. ډیر عزتمن اوریدونکو، اوس مو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د روختیا د خبرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. قدرمنو دوستانو، په دې خبرونه کې به د هاضمې د جهاز د ناروغیو بحث ته دوام ورکوو، او د اپانډیکس یا اپانډیسیټ د نښو نشانو مخنیوي او درملنو په اکله له تاسو سره غږیږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو اپانډیسیټ د هاضمې په جهاز کې د اپانډیس پارسوب ته وایي. اپانډیس یوه داسې وړه برخه ده چې ګوت ته ورتهوالی لري، او د لوی کولمې څخه جلا شوي او د نس په ښي لوري کې پروت دی. قسم په ظاهر کې دغه وړه برخه د هاضمې په جهاز کې هیڅ مسؤلیت نه لري، خو د وروستیو څېړنو سره سم دغه برخه د ګټورو بکټریاو د زیرمې په څیر دی چې د بدن د معافیت په پیاوړو کولو کې مهم رول لوبولی شي. کله چې اپانډیس پارسوب رامنځته شي، نو د نس په ښي لوري کې درد پیدا شي، خو په ځینو کې دغه درد له نوڅخه شروع کیږي او د نس په چار چاپیر کې خپریږي او وار په وار زیاتیږي. هر یو کس ممکن د اپانډیس له ستونزې سره مخ شي، خو اکثره دغه ستونزه د لس څخه تر جش کلنو ځوانانو ترمنځ پیدا کیږي. که د اپانډیسیت درملنه نه وشي، نو بیا ممکن دی دغه اپانډیسیت برخه وچوي. د اپانډیسیت درملنه د هغه په ایستلو سره کیږي.
اپانډیسیټ یا اپانډیکس د 48 ساعتونو څخه نیولې بیا تر 2 ساعته د پړسو وروسته چوي، او د ناروغ ژوند ته یوه جدي ستونزه رامنځته کوي. په دې خاطر پکار دی چې د اپانډیس تر نشو وروسته سمدلاسه ډاکټر ته مراجعه وکړئ، تر څو که د اپانډیس تشخیص پر وخت وشي او د درملنې لپاره یې په روغتون کې اقدام وشي. د اپانډیکس مدخل یا د سوري د بندېدو او د عفونت د رامنځته کېدو د امله اپانډیسیت رامنځته کیږي. کله چې د اپانډیکس مدخل بند شي، نو په هغه کې میکروبونه په چټکۍ سره وده کوي او پړسوب رامنځته کوي. په دغه حالت کې درد د نس له ښي کښتني لوري څخه پیلیږي، خو په ځینو مواردو کې له نو څخه راپیلیږي او مخ په کښته خوځیږي. په دغه موده کې ناروغ له ځایه نشي ولاړېدلی، او په معمولي حرکت سره یې درد نور هم زیاتیږي، حتی ټوخېدلی هم نشي. خوا ګرځي اولټې او تب نورې نخې دي چې د وخت په تیرېدو سره زیاتېدلې شي. په ځینو مواردو کې د اپانډیسیټ نخې ممکن د ناروغ له عمر او روغتیایي حالاتو سره بیلې وي. په امیندوارو ښځو کې دغه درد د نس د پورتنی برخې څخه پیلېدلی شي.
اپاندیسیت کولای شي یو ژوند ګواښونکی حالت رامنځته کړي، ځکه چې د اپاندیس د چاودېدو په صورت کې عفونت د نس په ټولو برخو کې خپریږي او د ناروغ د مرګ سبب ګرځېدای شي، چې دغه حالت ته پریتونیټس ویل کیږي. کله چې اپاندیس وچوي په نس کې ابسیس رامنځته کیږي. د اپاندیسیټ د تشخیص لپاره ممکن ډاکټر د فیزیکل معاینات په وخت کې د نس پر مختلفو برخو باندې معمولي شانته فشار راولي، ځکه چې تر فشار وروسته کله چې ډاکټر لاس په ناڅاپه لرې کوي که درد نوره هم شدیده سي د پریتونیټس حالت ښودنه کوي. همدارنګه په میرمنو کې لومړی باید پیلویس یا د خاصرې لګن ستونزه چک کړای شي، تر څو که درد له هغه ځایه وي نو اپانډیس سره په غلطه نسي. همدارنګه د وینو په معایناتو کې سپین ګلوبولونه باید وشمیرل سي، ځکه چې د هغوی زیاتوالی هم د عفونت ښودنه کولی سي. ممکن ډاکټر همدارنګه د پښتورګو د ډبرو او د متیازو د لارې د عفونت د تشخیص لپاره هم نور معایناتونه ترسره کړي، تر څو ډاډه شي چې درد د اپانډیس له امله رامنځته شوی دی.
د اپانډیسیټ درملنه په عامه توګه د اپریشن د لارې د اپانډیکس په لیرې کولو سره ښه کیدلی شي. ډاکټر د اپریشن تر مخه ناروغ ته انټي بیوټیک ورکوي تر څو د عفونت مخه ونیسي. ځینو مواردو کې ډاکټر د عفونت تر کنټرول څو اونۍ وروسته د اپانډیس د لیرې کولو لپاره اقدام کوي. د اپانډیس د لیرې کولو لپاره دوې طریقې شته دي. استاندارد طریقه هم دغه خلاصه اپانډکټومی ده، خو د لاپاراسکوپی سره هم اپانډیس لرې کیدلی شي. که د ناروغ اپانډیس څیری شي او په نس کې عفونت تیتوپرک شي او یا هم ابسیس پکې وي، نو اپریشن په اپانډکټومی طریقې سره کیږي. دغه طریقه کې ډاکټر کولی شي له عفونت څخه نس صفا کړي. ډاکټر د نس د راسته لوري په کښتني برخه کې د لسو سانتیو په اندازه سوری جوړوي او اپانډیس لرې کوي. که اپانډیس څیری شي نو ډاکټر په مالګین سروم باندې نس پریولي او صفا کوي او نس بیرته سره ګنډي.
د لاپاراسکوپی په طریقه کې ډاکټر په نس کې د لاپاراسکوپ د پایپ د ننوتلو لپاره یو وړه سوری جوړوي او د کاربون ډای اکساید څخه د نس په د پرسول لپاره کار اخلي، تر څو په نس کې ټول غړي من جمله اپانډیس په اسانۍ سره د لیدو وړ وي. نو بیا د لاپاراسکوپ په ذریعه اپانډیس پرې کوي او له یاد سوري څخه یې بهر ته باسي او بیا د کاربون ډای اکساید د ګیس د وتلو لپاره زمینه برابروي. همدارنګه ډاکټر د مایاتو د تخلیه لپاره یو کوچنی پایپ هم په هماغه ځای کې ورپریږدي. په دغه طریقه کې د ناروغ د بستر کېدو موده راکمیږي او په نس کې همدومره غټه تپله نه رامنځته کیږي. دغه طریقه اکثره د زیات عمر لرونکو او چاغو کسانو د درملنې لپاره مناسب دی. تر اپریشن وروسته ناروغ معمولا د دوو ورځو لپاره بستری کیږي، خو که اپانډیس یې په نس کې څیری شوی و نو د بسترې مده ممکن تر څو ونیو پورې دوام وکړي.
ناروغ د صحت د ترلاسه کولو په لړ کې باید څو مهمو ټکو ته پام وکړي. د درون او سختو فعالیتونو څخه ډډه وکړي. که یې آپریشن په لاپاراسکوپي سره ترسره شوي وي، نو بیا تر دریو ورځو پورې خپل فعالیتونه محدود کړي. که د خلاص آپریشن په طریقې درملنه شوي وي، نو تر دوو اونیو پورې دې خپل فعالیتونه محدود کړي. د ټوخي پر مهال باید له نسه محافظت وکړي. تر ټوخي، خندا، اتروشي او پر نس باندې سربیره یو بالشت کیږدوي. که درملنې د نس د درد په کمولو کې اثر ونه کړي، نو هرو مرو ډاکټر ته مراجعه وکړي. درد په دې معنا چې د رغېدو لړۍ کې مو ستونزه رامنځته شوې ده. کله چې مو د تیاری احساس درلود، نو له ځایه پاسئ او په ډیر احتیاط سره قدم واخلئ او پر ځان باندې فشار مه راوړئ. تر څلورو اونیو پورې له ورزش څخه ډډه وکړئ. ماشومان یوه اونۍ تر آپریشن وروسته مدرسې ته تللی شي. تر آپریشن وروسته ممکن تاسو په ډیره سختۍ سره خواړه هضم کړئ، نو په کار دی چې د اوبلنو خوړو څخه کار واخلئ او له داسې خوړو لکه غوښې، حبوبات او ریجو څخه چې ژولو ته یې ضرورت ولري ډډه وشي. همدارنګه د خوږو، غوړو او مثال لرونکو خوړو څخه هم ډډه وکړئ.
ایزانو د خبرونی په دې برخه کې د ډاکټر صاحب شعیب مرکه واورئ چې په دې اړه تر سره سوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نس دردونه له شایعو او زیاتو پیښیدونکو ناروغیو له جملې څخه دي. ډاکټر صاحب، دا راته ووایاست چې موږ د نس د معمولي دردونو او د اپانډیسایټ د نښو ترمنځ څرنګه توپیر کولای شو؟ مهرباني.
السلام علیکم. څنګه تاسو د خېټې د درد حوالے سره خبر وکړل چې خېټې کې درد او اپنډیسایټس درد کې څه فرق وی؟ نو پہله وزه تاسو ته د اپنډیسایټس څنګه د زنګ یو نری کلمه چې کله غټي کلمه سره ملاویږي د غزي کې یو کلمه شانتی وی، هغه کې هغه ته اپنډکس ویل کیږي. چې کله هغه کې انفیکشن وغیرہ سوشي، نو هغه ته اپنډیسایټس ویل کیږي. اپنډیسایټس کې مونږ سره یو سو نشانیانې وي، سیمپټمز ورته کوي وایو چې هغه وي. نو مونږ بیا دا ویلو شو چې د دې فلانی کس چې کم دی اپنډیسایټس دی. ټول نه پہلنی غټه نشانی خو دا ده چې زمونږ د خېټې لاندینی حصہ چې کمه ده، د د خېټې لاندینی حصہ چې کومه ده کمزې کې، دا ډوډۍ ورته ویل کیږي پختو کې، دا اډو کې چې شروع کیږي د غزي کې، دې سره لاندې خېټې سره لاندې خي سایډ ته بالکل لاندې د غمانی نه لګ بره د غزي کې ډېر شدید درد شروع شي. دا غزي له چې مونږ لا سوړو څوک ور لا سوړي یا د غزي پرېس کوي زور ور کوي، نو درد زیاتیږي. نہ ٹول نہ پہلے نہیں نہ خاچے کم دا زمونگا نہ اپنڈیسائٹس سائٹ راضی بل دی درد سرے مونگا دام ور سرے کتی شو ور سرے گورو چھے الٹیانی والا ورزی تب ور سرے کی گی خوراک تیز لڑنے کی گی یا چی کم دے الٹیانی کا نم کی نزلے خرابی گی دا نشانیانی جی کم دی دا زمانگا اپنڈیسائٹس سائٹ دا ورزی خو د دینه علاوه د سیسه دردونه وی چې په کار د چې د سیسه شدید درد راشي تاسو مریض چې کم د کور کې مسا ته ځکه چې اپنډیسایټس وی او هغه خدا نه خواسته وش لیږي نو ډیر زیات خطرناک شي د یغې نه انسان مړ کې دیم شي حالانکه د دې اپریشن سو دونه ګران نه دی ډیر ورکوټ اپریشن اپریشن اوشی هغه سره بس انسان ټیک شي سدا نه غټ اپریشن نه کیږي د دې خو کته شي زمونږ چرته کور کې ایثار کو مریض ایثار کو او هغه اپنډیسایټس چې کوم دی اپنډکس چې کوم دی نو هغه اوش لیږي نه ډیر زیات مسله جوړې دی شي د نه علاوه د خېټې درد چې کوم دی تریخی کی کانی راتلل اغه د وجم ډیر شدید درد وی په ګرده کې کانی اغه د وجم په خېټه کې ډیر درد وی او سپیشلی بیا د غزي کې چې کم دی نو خلک کنفیوز کیږي چې خې سایډ ته ګرده کې درد وی او اغه کانی چې کم دی د متیازو نالے سایډ ته روان شي او اپنډکس ایریا چې څنګه ما ته یاد کا خې سایډ ته لاندې زی چې کم دی د خېټه د غزي کې اون خلی سټک شي هغه کانه نو دغه درد او د اپنډکس درد تقریبا لکه ډاکټر خو تاسو ته ډیفرنشیټ کول شو خو کور کې څوک دا ډیفرنشیټ کول هغه د پاره ګران یې ځکه چې ما غشان الټیا نیم کیږي او ما غشان ته زړیم خرابېږي خولم پې راځي تبم پې راځي دردم پې راځي نو دې شي د پاره بیا په کار دی چې مونږ مریض کور کې ونه ساتو او ډاکټر له بوزو چې هغه ټیسټونو کې مختلف د انویسټیګیشن نو کې هغه نه پته لګي چې دا درد د څه د وجه دی.
تاسو له ملګرتیا څخه یو نړۍ مننه کو. د روغتیا د خبرونې تر راتلونکي برخې مو په پاک الله سپارو.
دا خدای په امان.
درنو او محترم اوریدونکو دا یو ساته خبرونه له تهران رادیو واورده. ستای څخه ډیر مننه کوم چې زموږ سره ملګری وې. تر بل خبرونه مو په لوی خدای سپارو.